الله پاک دې واسانی را باندې راولي. بس دا غو وای
قدر من اوریدونکو، دا وخت د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې دي. راسره اوسئ د خپرونې په دوام کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپریږي، خو لومړی خبرونه واورئ. د برتانیا د پارلمان د عوامو جرګې د 2015 کال تازه راپور ښیي چې افغانستان له سخت بشري ناورین سره مخامخ دی، امنیتي وضعیت خراب دی او د طالبانو پر ضد وسله وال مقاومت پراخ شوی دی. د دې راپور له مخې چې پرون خپور شو، شاوخوا 22.9 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړ دي چې د دې هیواد نیمایي نفوس جوړوي، خو د طالبانو بندیزونه په ځانګړې توګه د ښځینه مرسته کوونکو پر کار محدودیت د مرستو د ویش بهیر له ستونزو سره مخامخ کړی دی. راپور ښیي چې د 2024 کال د اګست او اکتوبر میاشتو ترمنځ موده کې د طالبانو پر ضد یو اتیا وسلوال بریدونه شوي چې تر دې د مخکینیو دریو میاشتو پرتله زیاتوالی ښیي. د برتانیا د پارلمان راپور زیاتوي چې په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څانګې فعالیتونه پراخ شوي دي. د طالبانو حکومت د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین وروستیو څرګندونو ته چې وایي مسکو له افغانستان څخه پر راولړیدونکو ګواښونو څار کوي غبرګون ښودلی او ټینګار یې کړی چې له افغانستان څخه هیڅ خطر متوجه نه دی. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت پرون په یوه لیکلي پیغام کې رسنیو ته ویلي د افغانستان جغرافیه د دوی د حکومت تر بشپړ کنټرول لاندې ده او له افغانستان څخه هیڅ هیواد ته ګواښ متوجه نه دی. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې ښاغلي پوتین د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره په مسکو کې د دوه اړخیزو تړونونو د لاسلیک پر مهال وویل چې روسیه به د افغانستان له لورې د احتمالي تهدیدونو په پام کې نیولو سره د مرکزي آسیا د سولې او امنیت د ساتنې لپاره هڅې وکړي. د پاکستان صدر اعظم د هیواد له سیاسي مشرانو غوړي چې د پوره ځواک په کارولو سره وسلوالو ډلو د ځپلو په چاره کې د حکومت ملاتړ وکړي. بلوڅ بیلتون پالو تیره اونۍ د یو اورګاډي سلګونه سپرلې یرغمل کړي او د چارواکو په وینا شپږ ویشت یرغمل ووژل. وروسته د دولتي ځواکونو په عملیاتو کې بیا درې دېرش تنه برید کوونکي هم ووژل شول. وروسته وبخی صدر اعظم شهباز شریف پرون وویل چې د لدې حمله وروسته د پاکستان د پارلمان د ملي امنیت د کمیټې غونډه راوبلله چې د پوځ لوی درستیز جنرال عاصم منیر هم ګډون پکې کړی و. د پاکستان حکومت په یو بیان کې ویلي په دې غونډه کې له وسلوالو سره د مقابلې لپاره د حکومت د پوره قوت د کارولو او د ستراتیژیک او متحد سیاسي اقدام پر اړتیا ټینګار وشو او په وینا یې ګډونوالو د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره د ملي اجماع غوښتنه وکړه. جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په غزه کې د اسرایلی پوځ د حملو له کبله د اوربند پای ته رسیدل د ډېرې اندېښنې وړ دي. انالینا بایربوک د اوربند د دوهم پړاو د خبرو او د لا ډېرو برمتو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې میرمن بایربوک پرون په برلین کې خبریالانو ته وویل چې د کډوالو د کمپونو د خیمو سوځول ډېر بګنوونکي دي. هغې ټینګار وکړ چې نړیوال قوانین په تیره د متناسب ځواب اصل حتی د ځان د دفاع په حالت کې هم تطبیقیږي. بایربوک له امریکا غوښتنه وکړه چې له خپل سیمه ییز نفوذ څخه کار واخلي او د وضعیت د لا خرابېدو مخه ونیسي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکننه زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی،
کوشش کوم چې د قلم لارې خپل هیواد یو خدمت وکم. کتم کوچنی خدمت دی خو خیر ک زه بل څوک دغه سکار وکی نو وای قطره قطره دریاب میشه یو لستراوړنه بس.
د خجا فاطمه ملک زینو میگی وای لکم ورځی چې د طالبانو نظام د دوی د زدکرو او کار پر وړاندې خندونه جوړ کړی دي. نجونې او میرمنې د ژوند له ټولو چارو څخه راګرځولي دي. د قلم په مرسته مبارزه نور هم ګړندۍ کړې ده. اغلی ملک زید د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې کتابونه چاپ کړی دي او هغه کیسې په کیران غختی چې د زده کړې په برخه کې له کوچنیانو سره مرسته کوي. د فاطمه ملک زید په څیر ځینې نورې میرمنې هم په افغانستان کې له ناخوالو سره مقاومت کوي. دوی خپله روحیه د لیکنو په مټ غښتلې ساتي او له ښځو سره د طالبانو ظلمونه د تاریخ په زرینو کرښو کې د نظم او نثر په بڼه ثبتوي. نن په همدې اړه خبرې کوو، ملتیا مو وکړئ. قدرمن اوریدونکو، فاطمه ملک زی هغه افغان ښځه ده چې د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ څخه مخکې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي محصله وه. اغلی ملک زی وایي که چیرې د طالبانو نظام زده کړو ته پریښې وای، اوس به له پوهنتون څخه فارغه وه. که څه هم له زده کړو څخه لرې والی دې ته اسانه نه دی، خو بیا هم د دې لپاره چې ځان، کورنۍ او ټولنې ته یې د قلم په مټ یو څه کړي وي، د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې لیکل پیل کړي دي چې دا دی دوهم کتاب یې چاپیږي. د اغلی فاطمې په خبره لومړنی کتاب یې چې ژباړلی و هوښیاره نجلۍ نومېده او اوس یې د زده به کتابونه کړم تر عنوان لاندې په څلور شپېتو مخونو کې د لنډو کیسو کتاب خپور شوی دی. لاغلی فاطمې ملک زی سره مې د هغې د لیکنو په هکله مرکه کړې. په پیل کې مې ورنه پوښتلي چې څه د دې لامل شول چې ماشومانو ته کتابونه چاپ کړي.
پښتو برخه کې د ماشومانو د پاره کتابونه ډیر کم و، کوم بیا د سه پیغامونه به پښه کې و چې هغه یو کیسه تکراری کیسه به یوازې به تصویرونه ورته بدل کړي و، نور باغه کتابو داغه وخت څخه دا انګیزه راته پیدا سو خپل یو څه باید ولیکم. بیا نو کله چې حکومت سکوت سو نو بیا می دا انګیزه نور هم ډیره سو، ما ویل چې زه باید یو د څه څه وکم چې افغان شزه خدای نه خسته خلک ورته په داسې سترګو ونه ګوري چې دوی نسی کولی. نو ما خو هغه سیاسي مبارزه خو نسو کولی ځکه چې اوس سخته ده، زه خپل په افغانستان کې. نو ما بیا دا ډیر ښه وګڼله چې زه باید داسې کتابو څخه شروع وکم چې یعنی سیاسي مبارزه ایسته سي. زه د کوچنیانو دغه نویو ماشومانو د دوی ذهن پراخه سي د کتابونو د مطالعې له لارې، دوی په هغه وخت کې پوسي چې موږ باید د کوچنیوالي څخه خدای نه خسته د نورو هیوادونو د نورو خلکو یا سیاسي خلکو فکر او ذهن موږ خپل نه کړو، موږ باید د مطالعې له لارې د تعلیم ټکنالوژۍ د لارې خپل هیواد راپورته کړو، خدای نه خسته د پاک د لارې، باید د قلم له لارې موږ خپل هیواد ته پرمختګ ورکړو. متاسفانه د څو نکلونو کېږي چې موږ د ټوپک له لارې مبارزه کوو خو بغیر له بدبختۍ موږ ته بل څه نه دي راکړي. نو زه کوشش کوم چې د قلم له لارې خپل هیواد یو خدمت وکم، که څه هم کوچنی خدمت دی، خو خیر که زه بل څوک دغسې کار وکړي نو یو وخت دغه وایي قطره قطره دریاب میشه. یو لاسته راوړنه بس
رازو د کتاب د نوم پاک لره توایا دراتوای چې څو پاڼې لري او ډیر زیات محتوای په څه باندې راڅرخي.
زده به کتابونه کړم څلور شپېته صفحې دی. کسی گردم د سیدی مثلا شاخلاق یعنی ماشومان د باندې چې وځي د ناپیژاندو خلکو سره خبرې ونه کی. بیا ما د یو کیسه ورته کړې ده، مثلا مور ماشام ورته کیسه کړې چې د ناپیژاندو خلکو سره خبرې مکوې په لار کې چیزې. بیا یو انجلی د زی پر لار کې یو ناپیژاند کس ورته ژغ کوي او چې زراس ما په موټر کې مرزو زه تا یو ځای ته بیا يم تا ته کالي او دا شان اخلم. بیا د دې خپل د مور کیسه ورته په یاد یږي. بیا دا نزی بیا شونځي ته چې ولاړ سي بیا خپل ټولګیوالو تم دا کیسه کوي. نور بیا د مسؤلیت احساس دی، د ادب او احترام درک دی، د وخت ارزښت او بدلون لاره ده، او بل هم د صبر ګټي چې موږ باید په هر حال کې صبر ولرو. بل مثلا د یو کیسه ده د زرغونې سهار، دا د زرغونه چې کله د خوب راکښینی بعضی وخت دا د خوب په خوا وختي نه راکښینستل. بیا د دې خپل نور ټولګیوالو ته چې وکړه لا غو دې وختي کښینستل، دا غوی کارونه به منظم او د دې کار به نامنظم او بیا دې خپل مور سره دا وعده وکړه چې زه به هم نور سهار وختي د خوب راکښینم. دغه رقم کیسې دي.
اوس په افغانستان کې ډیر وخت چې مکتبونه د نجونو پر مخ باندې، څومره دغه موضوع تاسو په کتاب کې انحکاس کړی ده، آیا کوم څه په دې اقلام شته که نشته پکې؟
کیسې خو ما نه دي ورته دغ کړي، زه به د کیسو عنوانونو سره شریکم. کیسه ده د شکیلا او راهیلې همکاري، د مسؤلیت احساس، د ادب او احترام درک، د وخت ارزښت او بدلون، پر وخت خو پاک لاسونه، روغ بدن، پاک غاښونه، د کتابونو جادویي نړۍ، د ونې راز. ما داسې وویل چې زه یعنی داسې انګیزه ورنه کړم چې زه خدای نخواسته زما کتاب بند سی. تاسو ته به معلومه چې یو څو وخت تر مخه د ماشومانو هغه کتابونه چې تصویرونه دروښتل هغه ټول سوه، نو ما په هغه بل کتاب چې مې وو هغه هوښیار نجلۍ په هغه کتاب کې مې تصویرونه وه، خو ما بیا په دې کتاب کې تصویرونه ونه غوښتل چې نشر سي. مال خدای نه خواسته داسې نه سي چې زما زحمت په اوبو لاهو سي. که څه هم د ماشومان هغه یو د کارتوني دغه شان عکسونه وه، بیا مې په دې کتاب کې ونه غوښتل چې زه هغه نشر کړم. مال که زه یوازې هم یو عنوان داسې بل رقم وي، دا د دې سبب نه سي چې زما ګرده کتاب دې لغوه سي او نشر دې نه سي. دلته چې موږ کتاب نشروو، یو وار به موږ اجازه اخلو، بس له هغه څخه نشریږي، یو وار دوی دا کتاب ګوري. نو په دغه مې ونه غوښتله چې زه داسې یو دغه موضوع انتخاب کړمه چې یعنی هېواد د حالاتو سره دې په ټکر کې واوسي.
بله، دا راته وایي چې راتلونکی پلان څه ده؟ نور به هم خپلې لیکوالۍ ته دوام ورکوئ، کتابونه به لیکئ او که لیکئ یوازې ماشومانو ته یې لیکئ که په نورو برخو کې هم علاقه لرئ؟
د ماشومان لپاره نور کتابونه هم له خیر سره په نیت کې مې دي چې ویلیکم بله بڼه کتابونه له خیر سره راتلونکي کې. او بل زه غواړم د افغانستان فرهنګ، کلتور، د ښځو چې یعنی د دوی هغه پخواني مثلا لښتې وې، ګوتمۍ، پیزوان، چارګل، په دغه باندې لیکنې مې هم کړې دي. ډېرې لیکنې مې دي، ما بعضو سایټو کې نشر شوي دي، خو وخت مې دونې نه دی پیدا کړی چې زه هغه لیکنې راټولې کړم، یو کتاب ورڅخه چاپ کړم. نو ما ویل چې تر هغه دا د ماشومانو کتابونه شي چې زه چاپ کړم، نو هغه له خیر سره په راتلونکي کې که چیرې وخت مې پیدا کړي حتما انشاءالله زه به یو کتاب چاپوم. د افغانستان د ښځو پر مثلا ګودر مې پشکې معرفي کړی دی چې څه رقم ښځې ګودر ته ځي، یا هم مثلا یو شزه ده په بدو کې ورکوي، دا بیا په هغه خپل د خسر په کور کې کومې ستونزې د دې ورسره مخامخ کېږي، یا د افغانستان نور دغسې فرهنګونه د ښځو مربوط هغه مې راخیستلي دي. لیکنې مې پر کړي دي خو تر اوسه مې داسې راټولې کړي نه دي.
په دغې لیکوالۍ برخه کې کتاب لیکلو ته ورسېدلی، چا تشویق کړی؟ آیا د کورنۍ لخوا تاسو سره مرسته وه، خورلانې وې، دوستان وه، چا وهڅولې سره له دې چې خپله تلاش وکړه چې یو څه ولیکئ؟ د نورو رول څومره و په دې کې؟
زه شکر په یو داسې کورنۍ کې زېږېدلې یم چې نه تنها د دې پر ځای چې ما خدای نخواسته د لیکوالۍ یا د تعلیم څخه منع کړي، ما نور هم تشویقوي. خپله ورور مې ډېر مې تشویقوي، ډېر مې تشویقوي، او زه یوازینۍ شاید زما په نزد زما ورورې چې په افغانستان کې یعنی یو خور دی، هغه ماته داسې نوای زه ستا ته فکر کوم ته زما ورورې، ډېر مې یعنی تشویقوي. او کار ته او زه خپل دندې ته که زه خپل په یعنی کله زړه تورې سم چې زه نور نه ځم دندې ته، زما ورور دی چې ما تشویقوي چې ته باید د افغان ښځو لپاره کار وکړې. او خویندې مې دي، یوه خور مې ډېره راسره کومک کوي، او بل مورجان مې یعنی بی نهایت زما خپل د مور یعنی چې د درس سره ډېر شوق لري. کله چې کتاب یعنی په لاس کې زما مور زما سره وګوري چې بیخي ګرد د دنیا مور واخلي، زما مور ماته نه وایي چې کتاب پرېږده، هلته ولاړ سه، یو کار دی. هره ورځ چې زه د خوب را کښېنم زما مور ماته وایي چې تا ماښام مطالعه ونه کړه، یا تا سره کتاب نه و، پر ځای دې ټلیفون در سره و. یعنی ډېر مې تشویقوي، خپل خپلوان مې هم ډېر تشویقوي، خوشاله کېږي کله چې زما کتاب چاپ سي، میهمانۍ راته کوي او مبارکیانې راستوي، بیا نور دوستان، همکاران، ملګري دا وي هم تشویقوي.
بله، که په دې خبرې وکړئ چې مثلا تاسو تر کومې کچې پورې زده کړې کړي دي، په کومه برخه کې مو کړي دي؟
ما تر دولسمه چې مې درس وویل، بیا نو دوه کاله مې ژورنالیزم وویل، بیا مې د مور ډېر ارمان و چې زه باید ډاکټره شم. نو اول سمستر مې و، نو متاسفانه نور پوهنتونونه بند سوه. نو اوس هم آنلاین زده کړې کوم، ژبې زده کوم، خو پوهنتون مې تر اوسه نه دی شروع کړی مول یو ورته شی بزدا کم پس لاغه څخه بیا زغړم چې نور خارجي پوهنتونونو کې زده کړی وکم
ک درته وای چې هغه کسان چې دوی کولای شي یو څه ولیکي مګر د دې لپاره چې اوس په افغانستان کې وضعیت بد راغلی پنځونو میرمنو باندې یا د اقتصادي ستونزې لري یا د کوم څوک نشته چې دوی واڅوي مګر دوی قلم لري دوی ته به تاسو وایل چې څنګه خپل استعداد نه استفاده وکړي
مننه زوایم شاید از ما خډیر خلق ستونځي ونه لري که څه مو شکر الحمدلله از ما اقتصادي وضعیت ښه سوی دی ښه دی خو یو داسې وخت وو چې ما د یو قلم اخیستلو پیسې نه دروشتلې په هغه وخت کې ما به د بل چا کتابونه راوړله او مطالعه کول به می بیرته به مرته ورکول زما یو پنسل وسه نه دروشتل خو شکر الحمدلله زه د نور ماشومان سره د کتابونو مرسته هم کوم تر ډیره اوس دغه کتابونه چې زما دی زی زابل کندهار هلمند ننګرهار میدان وردګ دی زایو ته زی ماشومان ته ډالی کوم کوچنی ماشومان چې دی ته زی ډالی کوم یعنی زه وایم پیسې زه نه زین غواړم که څه هم خپل پیسې پرتللی دي کلام می کتابچې زه همیشه یعنی د نور ماشومان سره مرسته کوم خو که موږ هوډ او هدف ولرو حتمن موږ ورسیږو کاغه نن دې که سبا یا بل سبا حتمن ورسیږو موږ باید تر شا نسو که زه په کور کې کښېنم وایم چې زه خو اقتصاد می خراب دی زه نسم کولای چې یو څه ولیکم شاید د یو پنسل یو قلم وسه ولرو کنه دا بل چات خو وغواړو په دې ونه شرمېږو چې موږ یو چاته وای چې ما ته یو قلم واخه چې زه غواړم یو څه ولیکم نه که ستا یو کتاب ته په پور یا قرض باندې نشر کې کاغه ټولنې ته یو ښه کتاب وي بل ورځ بیرته هغه کتاب لورنځی سات څخه دا غوښتنه کوي چې موږ ستا کتاب چاپو درته خو تاته پیسې درکو په مقابل کې یعنی موږ باید په دې ونه شرمېږو چې زما اقتصاد خراب دی زه نسم کولای په کور کې کښېنم رواني حالات مې تر بد بدتر سي نو زما ټولو خویندو ته ټولو افغانانو ته دا سپارښتنه ده یو کوچنی چې دوی باید تر شا نسي موږ که اوس وګورو نورې نړۍ ته شاید اقتصادي وضعیت یې د هغو هېوادونو تر موږ بتره وو خو دوی هڅه او کوشش وکړه دغه ځای ته راورسېدله نو موږ باید خپل قلم کښېنږدو که موږ قلم کښېښو دی دې ته موږ مجبوره کېږو چې بله ورځ موږ ټوپک راواخلو د نورو هېوادونو ټوپکونه راواخلو خپل پر ورور یې ونیسو
بله ډېره زیاته مننه تاسو ژوندی سلامت اوسئ
قربان سم خورک
فاطمه ژوند هم چې د میرمنو لپاره آنلاین مجلې ته لیکنې راټولوي وای اوس چې افغان میرمنې لګنو بندیزونو سره مخ دي د هر یو چې ولیکي او د امنیتی ستونزو له وجې په آنلاین بڼه په مسار ډول خبره کړي یا هم اوس ولیکي بیا چې زمينه برابر شوه نشر کړي کومې باندې ورځې چې پر دوی تیریږي د تاریخ په پانو کې به ثبت شي په دې کار سره به لوی خو راتلونکي نسلونه په دې پوه شي چې افغان ښځې څومره غښتلې او د لوړې ارادې څښتنې دي بل به د طالبانو ظلمونه چې پر ښځو یې کوي د ښځو له قوله یو مستند ثبت پاتې شي میرمن ژوند وایي چې د خپل ورځني تاوتریخوالي په لیکنې بڼه انځوروي او میرمنو ته دا پیغام ورکوي چې دوی باید صبر او هیله دواړه لاسه ورنکړي اغلی فاطمه د خپلو خبرو په پایل کې د فاطمه ملکزی چې مخکې موې مرکه واوریدله هلې ځلې چې د لیکنو په برخه کې کوي ستایي
کوم د خو ډېر شتم د کوچنیانو لپاره د نجونو لپاره ډېر مفید دی ځکه چې نجونې څه دي په دې اوس وخت کې وزګارې دي تعلیم دی شنه بندې دي نو دوی کولی شي چې خپل هم د ځان لپاره مصروفیت پیدا کړي او هم یوه هیله پیدا کړي چې دوی ناهیلي نه سي ټولنې ته کار وکړي دا یو ښه اقدام ده که هر نجلۍ داسې فکر وکړي نو دا به واقعا هم نجونې هم له فشار نه وژغورلې سي او هم به ټولنې ته یو کار وکړي هم به په آینده کې موږ داسې تاریخ کې ولیکو چې موږ نجونو په داسې وخت کې هم داسې اقدام کړی ولو موږ هسې لاس تر ځانې نه ولو ناستې زه خپله هم په ځینو کارونو کې مصروفه یمه د نجونو لپاره مې کوم څه ما مخکې هم ویلي ولو په نورو کیسې خبرو کیسې د نجونو د میرمنو لپاره هغه د افغانستان نجونو لپاره مې مجله را ایستلې د هغوی کارونه مخته وړم د نجونو لیکنې راټولوم ترېنه راخلم هغوی ته ایډیټوم کار باندې کوم کومې لیکنې سي سمینه ای دیده لپاره سینجونی مرمانی سپون و سزنی وزید که دی نایلی نسی و دیتا یا کم پشارو نسی پا دیتی اغا دیتا نور مشکلات نکی پیدا او بلی دی وقت نسی زایا سی دی و سنی وقت کسی دیدی دی داغا وقتو نبی جای اولار نسی دیگو لپاره مجله تنظیم و اما داغا درهی مگانه اید دوگانه مجمخ که پریگر با درهی مگانه بندی وز مشکار که
یو شمیر جوان انجونه او میرمنه سرال دی چه دوی پدی پویگی چه کول ایسی یو چه ولی که استعداد لری مگر افغانستان که وسنه راغله وزیاد دوی دیر زوروی دوی یو دول پخپل زان بانده به اعتماد کردی دی البته زینه خیمه دوی تا سوایی چه ده غصه دی فاطمه پا چه راپورت اسی یو چه ولی که
دوی دی ننه هیلی کیجه کلیسی دوی پزن که استعداد لری دوی دی اقدامو که دی دیدانه گوری سیز ما پلیکلو که چی دی چی ندی دی کمی ساستی نکی زا کسی دلتا موش نتناسی داس کسان لروسی آقا با موش تا چراو نشایی نو دی کبلی سیسی داسی کسان و تخبلی لکنی ورمخت کسی آقای وروشایی وس و لکوالان طول آقا کناری ندی کشدی ندی آقا بهر دی آقا وطن کی دی کم سیستی دادن لرونو آقا داس انجونو سرار کل کمک کرای دا و زکا اول سرس موش لکنو تراتلم لما سر خبلم داس کسانو کمک کرای دا نو زیدی تا موام سی آقا کسانو تا دی خبلی لکنی وران دی که خود دی نه لکی جن دی دی استعداد با هم رشتو که و بل خدا پاک حق زایا کون که نه دی ورځی باتمن دی دی دا زامت رنگونه راول
بله تاسو هم دی ولی کواله یاسته چې ګان شمیر لیکنه لري کله چې په دا ډول سخت شرایطو کې یو څوک یو مطلب لیکي یو کتاب لیکي خپل څومره دی خوخی اس کوي خپل څومره په ځان باور پیدا کوي
تاسو یو ولا کې واقعا هم لیکل انسان ته یو خوشحالي ورکوي یو یو مسؤلیت درته کله چې ته په خپل ځان کې یا په خپل ټولنه کې ستونزې وینې او هغه د قلم په څوګه باندې انځوروي او راټولوي او رالیکوي دا واقعیا هم انسان هم خوشحاله کوي هم د مصروف ساتي او هم د آینده لپاره یو څه پرېږدي د ښځو لپاره د هغو په دغسې حالت کې د هغو غږ اوچتوي دا واقعیا هم خوشحاله کوونکی ایس ده ډېر خوشحاله کوونکی
یو څه چې نجونو ته باید ولیکل سي هغه د دوی اوسنی وضعیت ده خو دا چې اوسنی حاکم نظام لیکنې هم ګوري کتابونه هم بیا لخپل نظر نتیروي نو اکثره لیکوالي میرمنې د تزرنې کولای چې د ښځو اوسنی حالت انځور کړي په دې اکله څه وایې آیا امکان لري هغه څه چې حقیقت دی په ټولنه کې هغه ټول ولیکل سي خپله څه پلان ورته لري آیا خپله دا مسایل لیکي کوم چې اوس په افغانستان کې که لیکوال لیکي هغه ته جزا ورکول کیږي
موږ لپاره مهمه نه ده چې موږ دې هغه څه چې ولیکو هغه دې د پتن موږ چاپ کړو اوس لپاره رسنۍ دي په آنلاین ډول په بل ډول دا زه مهمه نه ګڼم چې کله موږ یو څه ولیکو هغه دې دا پتن موږ په کتابي بڼه راوباس موږ کولی شو له نورو طریقو یې خپاره کړو تر څو خپل غږ اوچت کړو هینده شاید دا وخت داسې پاتې نه سي چې موږ لکه څنګه چې موږ وګورو ځکه چې موږ پام دې دي پسې هېڅ داسې په خپل حالت باندې هېڅکله هېڅ یو نظام او هېڅ یو غم نه دي پسې نو وخت بدلون کوي باید نهلي نه سي ادامه ورکوي خپل لیکنې سسې حقیقت دي باید ولیکل سي او آینده کې له نورو لارو نه خپاره سي او آینده کې چاپ سي کله سي دوی ته وکولی سو زمینه مساعده سي باید ټیکې په ټیکې باندې ولیکل سي سي او آینده دپاره چاپ سي د اوس دپاره باید داسې یو څه ونه کړي سي ژوند یې په خطر کې واچي خو د طریقو لارې د خپرولو لارې نورسته
څومره مهمه ده هغه پیښه چې تازه پیښیږي هماغه وخت ولیکل سي د دې فرق له اوس لیکلو سره او یا که بل وخت یوه لیکواله دا لیکي څومره به په منځ کې توپیر وي
زما په نظر کوم چې موږ اوس لیکو کله چې موږ ولیکنه لیکو له هغه سره موږ تاریخ لیکو نو هغه تاریخ د آینده لپاره شاید داسې په هغه تاریخ باندې هېڅکله وخت وضعیت داسې و یوې لیکوالې دا لیکنه کړې ده نو هغه د آینده لپاره مې الهام بخښونکی ده ځکه چې آینده لپاره ځواک داسې هغو کسانو چې په هغه وضعیت کې ژوند کاوه دوی دغه لیکل کړي دي نو دا د آینده لپاره هم غږ ده او هم ځواک ده او یو ښه هغه ده ورته
خپله څه پلان لري خپلو لیکنو ته به تر کومه بریده دوام ورکړي
په لیکنو ته انشاءالله سومزوان دي زه به ادامه ورکوم او لا به هم پراخوم اوس چې کوم موږ دومره نه یو، او بس هغه څه چې موږ اوس مخته وړو په ډېرو کمو امکاناتو په ډېرو کمو لاسرسیو باندې یو څه مخته وړو، خو انشاءالله دې ته به ادامه ورکوو. څه چې ځوان دي موږ به خپل د ټولنې حقیقتونه تصویرونه به وړاندې کوو، هر څه به بس په یو حقیقي ډول باندې وړاندې کوو. دا زما هیله ده چې وکولای سم د خپلې ټولنې ستونزې په انځور ذکر کړم.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامته اوسئ.
ستاسو نوم مننه، تاسو ته ژوندی سلام.
یو شمیر نارینه هم په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې ناخوالې د شیر په قالب کې رانغاړي. حضرت بلال ولیزاده وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا په ښځو باندې بندیزونه دوی ته هم د منلو وړ نه دي. هغه د شیر په ژبه وایي:
د ښځو د اوسنی وضعیت په اړه زموږ خو نور څه په وس کې نسته، نو د قلم او د شعر په ژبه زموږ کوشش او هدف دا ده چې دغه درد دغه ظلم د خلکو تر غوږونو ورسوو، تر څو خلک متوجه سي له خپل ظلم او ستم څخه خلاص واخلي. په دې اړه زموږ یو ورور ملګری نوید بارکزی یو شعر لیکلی، که ستاسو خوښه وي نو زه به دا تاسو ته وایم. مسلسله جنازې دي په دې ښار کې، مسلسله جنازې دي په دې ښار کې، ډکې ټولې هدیرې دي په دې ښار کې. هره پیغله نن په چیغو چیغو ژاړي، هره پیغله نن په چیغو چیغو ژاړي، مکتب بندې دروازې دي په دې ښار کې. د یورپ په تمه وتی مسافر مې، د یورپ په تمه وتی مسافر مې، د مرګي اوازې دي په دې ښار کې. د خوخی خبر به هیڅ پکې وانه وري، د غم ډکې ورځې شپې دي په دې ښار کې. تور ویښتان دې پکې سپین شو بارک زیا، بس سوچونه اندېښنې دي په دې ښار کې. د ښځو د حقوق د خپل اندې کولو په مناسبت باید زه سو خبرې وکم چې د دوی غږ کوم پورته نه کو، د انساني مسؤلیت ته کچېر دغه غږ مونږ پورته نه کو، نو څوک به دغه غږ پورته کی؟ تر څو به چوپ پاتې یو، تر څو به ظلم زغمو. د دغه غږ پورته کولو په خاطر زموږ له وسه چې هر څه وي مونږ یې کوو. که شاعران وي د شعر په ژبه یې لیکي، زه خپل هم په دې کوشش کوم چې تر خپل پوره وس توان سره د دوی غږ پورته کړم. هر ستم ظلم چې مونږ وینو، د شاعر دا وظیفه ده چې دا شعر او د ادب په ژبه پورته کړي. نو شاعر ته ځکه د ټولنې ژبه هم وایي، نو دا د ټولنې ژبه په دې معنی چې د ټولنې غم درد هر څه هغه د شیر په ژبه او چوکاټ کې برابرې.
د افغانستان په اوسنی حالت کې چې د میرمنو پر مخ د پرمختګ ټولې لارې تړل شوې دي، د دوی لخوا په دوامداره توګه لیکل، هغه که په هره برخه کې وي، د تجربه لرونکو لیکوالانو په نظر څومره مهم کار دی؟ دا پوښتنه مو له افغان لیکوال غفور لیوال څخه کړې ده، ورته غوږ شئ.
اول خو ادبیات تر ډیره بریده د اختناق او د بندیز او د سانسور په زمانه کې تر ټولو غالي شاهکارونه ایجادی کی، ځکه چې د انسان د رواني غوښتنو یو لار چې هغه باید څرګند کی هغه هنر او ادبیات دي. د همدې دپاره حتی په پښتنو کې دغه شفاهي ادبیات چې عمدتاً ښځو ایجاد کړی دی، د نړۍ له ډیرو مهمو او ارزښتمنو او هنري ادبي پانګو څخه ګڼل کیږي. اوس چې سانسور او قیود له بده مرغه د افغان میرمنو باندې تر هر بل تاریخي دور زیات دی، یوه لاره چې دوی په هغه کې خپلې هیلې غوښتنې مینې او کرکې دواړه سرګندولی شي همدا ادبیات دي. که څه هم اوس د افغاني ادبیاتو دپاره د چاپ خپراوي امکانات ډیر ښه نه دي، مګر لږ تر لږه دا پاتې کیږي. او زه هیله لرم چې په مجموع کې پښتو ادبیات او بیا په تیره بیا هغه چې د ښځو له خوا نه ایجاد شوي دي، که هغه په کیسه کې دي، که په ناول کې دي، که په شاعري ده او که نور ژانرونه دي، د راتلونکي لپاره یوه بډایه زیرمه اوس ایجاد شي او یوه خپاره شي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 0. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. تر بیا ښه چاره.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.